د مشرډیو پرونو پرونو کې د خپل قربا سلمومن سلمونومنې وبښوي 12 بجې په دې خبري غړي چې با تاسو ته یو شمېر موضوعات وړاندې کوو چې پکې د پاکستان د وزیر اعظم پاکستان ته سفر دغه راز د پاکستان تحریک انصاف د یو مخکښ د ضمانت او په سوات کې د امنیتي حالات په اړه هم راپور لرو او تر هڅه مخکې د شاهین بنیادی د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وو.
د خیبر پختونخوا په سوات کې ځایي خلکو په سیمه کې د بدامنۍ پر ضد احتجاج کړی او له حکومت د امنیت د یقیني کولو غوښتنه کړې ده. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د قومي اسمبلۍ پاتو خالصو څوکیو با زمینی انتخابات د اکتوبر په 14 ترسره کیږي او د چین ولسمشر شی جین پینګ د کووډ وبا نه وروسته په خپل لومړي سفر قزاقستان ته رسیدلی. دا خبرونه تفصیل دا خیبر پختونخوا په سوات کې ځایي خلکو په سیمه کې د بدامنۍ پر ضد احتجاج کړی او حکومت د امنیت یقیني کول غوښتنه کړې ده. پرون د منګورې په نشاط چوک کې ځایي خلکو د احتجاجي مظاهرې له لارې په سیمه کې پر روانه بدامنۍ د خپلو اندېښنو څرګندونه وکړه او په انتظامي او امنیتي چارواکو یې غږ وکړ چې دا وسلوالو مخه ونیسي. په دغه اړه یو ځایي خبریال فضل خالق بیګا مشال لیډو ته وویل چې خلک نور په سیمه کې د بدامنۍ د پیښو زغملو ته تیار نه دي.
مونگ سواد خلق ایتا رئیس سوگا بانی تیار نی دبی خلاف بمونگا باقاعدہ ودریگو خلق وئی او آگے خلاف بمونگا احتجاج نہ ہم کو او کنور قربانی دے راجی آپ ہم کو
د لغې وروسته چې د سپتمبر په 13 په سوات کې د سړک غاړې د خخ بم په 14 کې د امن کمیټې د مشر محمد ادریس په ګډون 8 کسان ووژل شو. دغه برید ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې ده. بلخوا د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ویان بیرسټر محمد علي سیف وایي چې حکومت په سیمه کې د امنیت یقیني کولو لپاره عملی ګامونه پورته کوي. نوموړي بیګا مشال لیډو ته وویل چې د مذاکراتو دروازې پرانستې دي او کله چې حکومت او طالبان په یو نیټه رضا شي نو په وسلوالو به فشار اچوي ترسو اوربن عملی شي او د دا رقم بریدونو مخنیوي وشي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د قومي اسمبلۍ پاتو خالی شو څوکیو به زمینی انتخابات د اکتوبر په 14 ترسره کیږي. د څوکۍ غو خالی پاتې شوی وي کله چې د قومي اسمبلۍ سپیکر راجا پرویز اشرف د جولای په 13 د پاکستان تحریک انصاف د 11 غړو استعفاګانې منظور کړې. په دې کې 9 عمومي او 2 د ښځو لپاره ځانګړې څوکۍ شامل وي. ټاکل شوی وه چې زمینی انتخابات د سپتمبر په میاشت کې ترسره شي خو وروستو کمیشن د سیلابونو له کبله وځنډول. انتخاباتي کمیشن پرون په خبر پاڼه کې وویل چې د 400 مردان پېښور کورمې فیصل آباد ننکانا صاحب ملیر او کراچۍ په 8 انتخاباتي حلقو به زمینی انتخابات د اکتوبر په 14 کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلی چې په نړۍ کې د کووډ وبا د پای په مرحله کې ده. د سازمان مشر ټیډروس ادانوم غیبریوسس پرون د انټرنیټ له لارې یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویل چې له دې وړاندې نړۍ هیڅ کله د کووډ 19 وبا د پای ته رسولو لپاره په ښه حالت کې نه و. نوموړي له هیوادونو غوښتل چې دغه وایرس پر وړاندې خپلې هڅې جاري وساتي چې له 6 میلیون څخه ډېر خلک یې وژلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د کال 2020 د مارچ په میاشت کې اضطراري حالت اعلان کړی و او د وایرس تشریح د یو وبا په توګه کړې وه. سازمان وایي چې د واکسینو او داروګانو خپرېدل د ناروغۍ د شدت په مخنیوي کې مرسته کړې ده. او د چین ولسمشر شی جین پینګ د کووډ وبا نه وروسته په خپل لومړي سفر قزاقستان ته رسیدل دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف ورون د پلازمینې نور سلطان په هوایي ډګر د خپل چینی سیال سره ولیدل او دواړو مشرانو د قزاقستان په پلازمینه کې د ولسمشر په معنی کې خبرې ترې وکړې. توقایف د شی جین پینګ څخه مننه وکړه چې د کورونا د وبا وروسته یې قزاقستان د خپل لومړي بهرني سفر لپاره غوره کړ. نوموړي د قزاقستان د اقتصادي پرمختګ لپاره د چین د ولسمشر د مرستو مننه وکړه. ولسمشر شی جین پینګ وویل چې چین په سیمه ییزه او نړیوالو چارو کې د قزاقستان مرسته کوي او د اصلاحاتو ترڅنګ به د قزاقستان د خپلواکۍ ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا د دفاع په برخه کې پریکندا ملاتړ ته دوام ورکوي. هغه دا وویل چې چین به په کلکه د قزاقستان په کورنیو چارو کې د هر ډول طاقتونو د مداخلې په وړاندې ودرېږي. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مولا مشال رادیو واردل چې شاهین بنیر وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړی کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د شنګای همکاري سازمان په کلنۍ سرمشریزه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته رسیدلی. شهباز شریف او دغه راز اسلام آباد های کورټ په بغاوت مقدمه کې د نیول شوي پاکستان تحریک انصاف مخکښ شهباز ګل په ضمانت د خوشي کېدو امر کړی. او په سوات کې د بمی حملې وروسته ځای اوسیدونکو د سیمې پر امنیتي وضعیت اندېښنه ښودلې، خو وایي هیڅوک د پخوا په څیر د بدامنۍ حالاتو برداشتولو ته چمتو نه دي.
هغه مختلف صورت حال هیڅوک هم نه غواړي چې هغه شانتي بیا راشي، او نه د هغې څوک مرسته کوي، نه د هغې څوک دغه کوي خواهش کوي چې هغه شانت صورت حال دې بیا جوړ شي.
او د خبر پښتونخوا د بحرین سیمې صدیقه خان وایي سیلاب یې په دوهم وار کور لاهو کړی دی.
زمونږ کورونه زمونږ هر څه مونږ نوی وزر کړی و هغه ټول.
او د لغمان په زلوبو هم خوندور راپور لرو.
دې کې موږ نور ذایقه اچودل شي او هغه سره د دې خون برابرېږي، او دغه جلبي چې دی دا ډېر بهر بهر هوادو ته دي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال رادیو سوسه. او سمو د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د شنګای همکاري سازمان په کلنۍ سرمشریزه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته رسیدلی دی. دغه راز اسلام آباد های کورټ په بغاوت مقدمه کې د نیول شوي پاکستان تحریک انصاف مخکښ شهباز ګل په ضمانت د خوشي کېدو امر کړی. په دې دواړو موضوعاتو په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان صاحب سره خبرې کوو چې همدا خو موږ د ټلیفون په کرخه دی. طاهر خان صاحب ستړي مشي،
ډیره مننه ستاسو. شکریا
ستاسو نه مننه. او لومبئی موضوع ته راځو چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د شنګای همکاري سازمان په کلنۍ سرمشریزه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته رسیدلی، نو په دغه اړه هم معلومات ورکړي چې هغوی لتلو مخکې څه څرګندونې کړي دي، او بل دا چې په دې وخت کې د دوی دغه سفر څومره مهم دی د پاکستان لپاره.
سفر خو د پاکستان لپاره ځکه مهم دی چې د شنګای همکاري چې کوم تنظیم دی اس سی او، نو پاکستان دغه یو مستقل غړیم دی 2019 کال کې، او په دې کې چې کوم هیوادونه اکثر هیوادونه دي نو هغه بیا د دې سیمې هیوادونه غړي دي، د مرکزی آسیا، د جنوبی آسیا، او بنیادی مقصد هم دغه لکه څنګه چې د تعاون خبره پکې ده، نو بیا په لکه تعاون په سیمه کې چې کوم منصوبې دي، پروژې دي، بیا خاص کر توانایی انرژي ده، نو بهرحال د پاکستان لپاره خو ځکه مهم ده چې نړۍ سره د پاکستان او بیا په دغه رنګي اهمو تنظیمونو کې ګروپونو کې پاکستان اوس غړیم دی، نو دغه لپاره مهم دی چې دنیا سره اړیکې وي. دویم دا چې په دې کې مشران دي نور غړي د نور هیوادونو، دلته اسلام آباد کې د وزیر اعظم دفتر په خپل باندې ویل دي چې دغه کانفرنس نه علاوه چې هغه په سمرقند کې کیږي، دا ازبکستان چې کوم ښار دی سمرقند کې نن او سبا دور، نو چې کوم نور مشران دي د نور ملکونو هغه سره د دوی د شهباز شریف دواړه خيزه غونډه هم دي. دلته ویل شوی دي چې د روسیې ولسمشر سره، د غرنګ د ایران ولسمشر سره، او د مرکزی آسیا هیوادونو ځنه مشرانو سره هم دغه دواړه خيزه. نو په څنګه چې د خپل ازبکستان کې دا کانفرنس کیږي، نو ازبکستان ګورو، د ازبکستان هم یو مهم یو خو د افغانستان مسله هغه کې امن او بیا په سیمه کې چې کوم اتصال دی، کوم پروژې دي، بیا خاص کر ازبکستان خپل غواړي چې د ریل یو پټلې هغه د ازبکستان نه د افغانستان د لارې تر پاکستان پورې هغه وغځي، او نور بیا توانایي پروژې دي. نو بهرحال پاکستان لپاره په حال کې پاکستان ته نن سبا اقتصادي د اړیکو د هغه ډیر زیات ضرورت دی، او بیا پاکستان کې خو تاسو هم خبر یې چې د انرژي ډیر لوی مسله ده، د بجلی دغه رنګ د ګیس لوی مسله ده، نو په هر لحاظ سره پاکستان لپاره دغه رنګ کانفرنس کې ګډون او مشرانو سره لیدنه هغه ډیر زیات مهم دي.
او زوردونکو زه هم چې شهباز شریف په خپل یو ټویټ کې ویلي چې ماشي بدحالی د سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ ضرورت لا نور زیات کړی دی. او اوس راځو ترخان صاحب یو بل موضوع ته. اسلام آباد هایکورټ په بغاوت مقدمه کې د نیول شوي پاکستان تحریک انصاف په مخکښ شهباز ګل په ضمانت د خوشي کېدو امر کړی، که په دې اړه معلومات ورکړي مننه به وي.
دا خبره درسته لږه شیبه وړاندې اسلام آباد هایکورټ د تحریک انصاف د مشر عمران خان د دفتر مشر شهباز ګل ته دغه ضمانت منظور کړی دی. دغه ضمانت یو درخواست وو چې شهباز ګل باندې دا تور لگیدلی او چې د فوج کې د بغاوت او د اشتعال پیدا کولو یو کوشش کړی. په دغه بنیاد باندې د 10 اگست په 9 په اسلام آباد کې نیولې شوی وو، د په جیل کې وو او د ضمانت درخواست په اسلام آباد های کورټ کې وو، او نن بیا د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس چې کوم دغه درخواست اوریده اطهر امین الله، نو هغه بیا دغه ضمانت امر کړی دی. او دغه نه وړاندې ضمانت نه وړاندې دلایلو د شهباز گل د وکیلانو لخوا یا چې کوم سرکار بیا چې کوم سرکاري وکیل دی چې هغه د ضمانت مخالفت وکړ او هغه دا خبره کوله چې په دوانه د بغاوت الزام دی، د کوشش کړی دی. نو بهرحال د شهباز گل وکیل خپل دلایل لره لغوي چې د دې مسلې نه یو سیاسي مسله جوړه شوې ده. هغه د حکومت ترجمان د پی ټی آی پاکستان تحریک انصاف یو ترجمان هم وو، په هغه بنیاد باندې خبرې کړې دي. هغه دا هم وویل چې خبرې ځنې برخه نه ده د خبره شوی، او یو خاص برخه ته یو خاص سی دغه د چکه موینا کړي وو ټی وی جن ته. نو بارا د لایل وروسته بیا خپل باندې ځنې پښتنم پکې چې جسټس کړي وي، خو د لایل وروسته د حکومتي وکیل چې کوم دی او د شهباز گل وکیل د غیر وروسته بیا فیصله شو حکم ورکړه چې ضمانت دی اوشي. نو اوس بوکتی شي ضمانت کی ځکه بند باندې نور کیسونه هم وو، لیکن بارا دغه ضمانت سمر شوی دی. تر اوسه پورې خو د زندان نه دی وروته، ځنې وخت بیا لګ کاغذونه اسناد چې هغه ضمانت هغه رسی جیل ته لګ وخت والی، خو بارا له ضمانت امر د اسلام آباد های کورټ د چیف جسټس لخوا شوی دی.
ډیر زیات مننه تر خان صاحب د مشر ډیو همکار په اسلام آباد کې. تاسو لومبه معلومات درکول چې پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د شنګای همکاری سازمان په کلنۍ پاکستان او روس بیا پر دې معلومات درکول چې اسلام آباد های کورټ په بغاوت مقدمه کې د نیول شوی پاکستان تحریک انصاف د مخکښ شهباز گل په ضمانت د خوشي کېدو امر کړی دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
خوردونکو په سوات کې د سپتمبر پر 14 د بمی حمله وروسته ځای اوسیدونکو د سیمې پر امنیت اندېښنه ښودلې. دوی غوښتنه کوي چې حکومت امنیتي ادارې باید د وسلوالو د بیا فعالېدو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په منګوره کې خلکو د هغه بمی حملې خلاف مظاهره وکړه چې پکې د سیمې د امن کمیټې د یو مشر په ګډون 8 کسان ووژل شول. د برید ذمواري تاریخ طالبان پاکستان منلې، بلخوا حکومت وایي دوی هڅه کوي چې د ناامنۍ د پیښو مخه ونیسي او خلکو ته یې د امنیت ډاډ ورکړي. نور تفصیل له پرخنده صدر.
د خیبر پختونخوا د سواد ضلع اوسیدونکي وایي د سیمې امنیتي وضعیت سخت پریشانه کړی دی. دا له هغې وروسته دا چې د سپتمبر په 14 په سواد کې د سړک غاړې د خخ بم په چاودنه کې د یوې امن کمیټې او لښکر مشر محمد ادریس خان په ګډون 8 کسان وژل شوي دي. د سواد یو ځایي مشر اکبر علي د سپتمبر په 14 مشال ریډیو ته وویل د پخوا په پرتله خلک اوس د سیمې امنیتي وضعیت له نږدې څاري او د وسلوالو د بیا راپورته کېدو د مخنیوي غوښتنه کوي.
په دې کې هیڅ شک کوم نشته. په خلکو کې تقریبا 90% زیاد هغوی نه هم زیات ویلی شو چې زیات په غبر کې راغلی دی او چینجز راغلی دی. هغه مخکنی صورتحال هیڅوک هم نه غواړي چې هغه شانتي د بیا راشي، او نه د هغې څوک مرسته کوي، نه د هغې څوک دغه کوي خواهش کوي چې هغه شان صورتحال بیا جوړ شي.
بلخوا د سوات منګوري په نشاط چوک کې ځایي خلکو د سپتمبر د 14 پیښې خلاف مظاهره کړې ده. د خلکو غوښتنه وه چې دوی نور په خپلو سیمو کې ناامني نشي زغملی. د سوات یو ځایي خبریال فضل خالق د سپتمبر په 14 مشال ریډیو ته وایي خلک اوس په خپل د داسې پیښو خلاف راپاسي او خپل احتجاج ریکارډوي.
پدې کې انپړ خلک هم شته. هغه ټول پدې یو پاڼه باندې متحد ولاړ دي چې پدې ځل لا څو قسم هم پیښې راځي، هغه د ترهګرۍ، هغه د امنیت نورې کمزوري. موږ سوات خلک یې ته رئیس څوک باندې تیار نه، نو هغه د دې خلاف به موږ باقاعده ودرېږو دغه خلک وایي، او هغې خلاف به موږ احتجاجونه هم کوو، او که نورې قربانۍ دې راځي هم کوو. په دې پیریلا موږ دومره زفلې شوي وو چې د ترهګرۍ په دې تېره لهر کې چې هغې موږ دومره خراب کړي وو فاینانشلي، هغې زمونږ زیانونه کړی دي دا پراپرټی زموږ د انسانانو دغه شوی دی او موږ اوس پوه شوي یو نو دې ته به موږ نور هرګز تیار نه یو.
د سپتمبر د 14مې د پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منل ده. بلخوا د سوات اوسیدونکي وایي داسې ګنګوسې دي چې وسلوال سوات ته ورستانه شوي دي چې له وجې داسې د نامنۍ پیښې مخې ته راځي. خو د سوات تازه پیښې وروسته د خیبر پختونخوا د حکومت بیان بیرسټر محمد علي صاحب مشال ریډیو ته وایي حکومت یې کوشش کوي چې د سیمې د امنیت لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
جنگ دا د حملې روانې دي خو د مذاکرات په دروازه هم کولاو دي. هر کله چې موږ یو وخت تاسو د دې طرف نه زموږ طرف نه نو کېږي چې په کې خبرې شروع کړو او خبرې به موږ دې د پاره کې دا کوم واقعیت کې دا نه دي کول پکار منی کې هغه غي مونږ نه کوو او غي باندې کوم دا پرشر اټو چې د دې باندې تقاضا دا د امن د پاره روغې د پاره ټول لاندې په هېره دي دا نه وي.
په سواد کې تازه پیښه پر داسې مهال شوې ده چې په وروستیو کې هلته یو شمېر سیاسي ګوندونو او فعالانو د وسلوالو پر فعالیتونو د اندېښنو څرګندونه کړې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اوردونکو په سواد کې په دا وروستیو سیلابونو کې د ګڼو خلکو کورونه یا خو اوبو وړي او یا ړنګ شوي دي. په دې کې یوه د سواد د بحرین سیمې اوسیدونکي صدیقه خان ده چې سیلاب یې یو وارې بیا کور وړی. د هغوی کور د 2010 په سیلابونو کې هم اوبو وړی وو. صدیقه خان وایي چې پلار یې د کور جوړولو وس نه لري او څومره پیسې چې ګټلې وي هغه یې د کور په جوړولو مصرف کړی وي. له صدیقه خان سره زموږ همکار انیس اجمل مرکه کړو. په سر کې ترې د سیلابونو له وجې د زیانونو په اړه پوښتنه کړې ده. نو هغه وایي
او زمون ډېر نقصان شوی دی. بالکل چې وای چې ګټه باندې سوای پاتې شو حق شانتي مونږ په ګټه باندې پاتې شوی یو. زمونږ کورونه زمونږ هر څه مونږ نوی وس جوړ کړی و هغه ټول سیلاب کې تله دی. بالکل سر دا سامان سرا اتسوم ندی باسلے بالکل دویم پیرا دسی مو سرا اوشو اول پیرا چی سیلاب راغلو نو مو وڑو کیو نو نہ پویدل او دے دے پیرے چی کور جوڑ شو نو لگ دو درے کالا پکی مو پاتی شنو آخا بیالاڑو
نو استاس چرت اوسی گے استاس دوسی دو سو بندو بس شتا
وس بس په خوده اسرا باندې ناست نور چرته زمونږ پلاټو نام نشته چې هلته کور جوړ کورونه جوړ کو. بس اقا زمونږ زیو یو پیرې سیلاب رالو نو مونږ بیا ځان له جوړ کو نو وس خو زمونږ بل ځای کې پلاټو نه هیڅ هم نشته. بس وس کرایه کور اغسته دی او بس ناست یو دلته.
صدیقه ستاسو چوستا دومره ډیر نقصانات شوي دي تاسو په خپل ستا کوونکي هم یې نو د حکومت نه سم طالبې لره
گورنمنٹ نه زمون دا ډیماند دی چې مونږ لا کورونا جوړ کې یا مونږ ته سپلاټ پلاټونو بندوبست کې ولې چې زمون خو بیا دومره سوس نشته چې مونږ ځان لا بیا د کور او د بندوبست کو او سټوډنټس لپاره زمون دا ډیماند دی گورنمنٹ نه چې څومره چې متاثرین سټوډنټس دي هغه تعلیم چې دی هغه فری وکړي. او زه خپل سټوډنټ یم نو زمون کور نه ډیر لار ده مدین ته زم زه پیا مدین ته هلته ډیر لري دی. دلته خو کالجونو صحیح سسټم هم نشته او بس ډیر هغه لري دی. مونږ گورنمنٹ نه دا ډیمانډ کوو چې زمونږ فیسونه سیمسٹر څومره فیسونه چې دی هغه معاف کړي او مونږ ته ترانسپورټ چې دی هغه هغه هم فری کړي مونږ لا.
دا به د سواد د بحرین سیمې صدیقه خان چې کور یې په دوهم وار په سیلابونو کې لاهو شوی دی. تاسو دې خبرې واردې همدغه موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې وروستیو سیلابونو کې د خیبر پختونخوا سوات او بحرین سیمې هم زیاتې اغیزمنې شوې دي. په بحرین کې ځایي خلک وایي هلته د سړکونو او پلونو لورانې دو سره خلک په تګ راتګ کې مشکلات لري او زنو لرو پرتو سیمو ته د خوراکي توکو پر ست کې هم مشکلات په نظر راځي. زموږ همکار فرخند اسد د بهرن دی او زیتن شیر نواز خان سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې ورسته سیلابونو هلته خلکو ته څومره تاوانونه رسولي.
لری پرتی سیمی چی دی داس هم خلق وی چی وو کلومیٹر خلق پیاده سفر کئی او دا چر ته چی د خوراک رازی یا راشن رازی کنه یا نور داس شانی نو اغه چی اخلی نو اغه د پاره وو کیلومتر پورې سفر کوي. آیا دا اختیار دی؟
یو چل بل دې مخکي یو دور دې مخکي دا خبره دې خو رښتا وو اوس دې شاولو دا کار نه کړو ډوټره دې چې کلام تا د پولیس دی او یا داسره پولیس داسره دی فلای کوچ موټر دې دا اوس نشته خلال هغه پرځین راځي کله اشتره قرش پښ ورته دی یاره.
او شیر نواز سپ تاسو خو پخپلم د غلطه دکان لری کنه نو د خوراک بندوبست خوراکي توکي یا سبزي شو نور ضروري شان شو کنه وړ چيني دالونه داشته لکه دکانونو کې موجود دي
خوراکي او شان شته شته ماشالله کوي وایم شته ګول نشته دي او لکه خلک ته دي چې بارين نه لکه پر خلک ته دي تکلیف دي چې خواشا دي ای کریتا او نور تر ته یو د کوم څه کوم چې ا زمو کو کوم ماشالله زه خو اباد دي ما وایم زما دي هغه تر دي په کلمه کجات دي ما خبره دا کوم چې دلته دا مشهور دا پېلې نه دي چې موږ
خدا نشته دي شیرنواز صاحب د ډاکټرانو بندوبست لکه یا خزې ډاکټران یا د ماشومان د پاره ډاکټران درځي یا سیلاب ځپلو سیمو ته
مشال لډي توګه سي دا شیر نواز خان په بهرین کې چې هلته کې د سیلابونو لوجې د اوختو زیانونو او د مشکلاتو په اړه خبرې کولې. دوی سره فرخند اسد خبرې کړې وي. او اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف ویلي چې پاکستان د ترګري د تمویل او ناقانونه پیسو د مخنیوي لپاره د یوولس نړیوالو اهدافو څخه په لسو کې د ټیټې کچې کارکردګي ښودلې ده. د آسیا پاسیفیک ګروپ په نامه د اف ای ټی اف سیمه ییزې ادارې د سپتمبر په دوهمه نیټه د خپلو سیمه ییزو غړو د درجه بندۍ په اړه وویل چې پاکستان د یوولس پایلو څخه یوازې په یو کې معتدل اغیز درلود. د نقلونو پیسو د چار پارس میشتې ادارې اف ای ټی اف د کال 2013 په جون کې پاکستان خړ لیست ته اچولې وو. له اسلام آباد یې غوښتنه کړې وه چې ترګرۍ ته د پیسو برابرولو او تورو پیسو د سپینولو مخنیوي په لړ کې اقدامات وکړي. په دغه نور معلومات د شاهین بنیر په راپور کې.
د اف ای ټی اف او آسیا پیسیفیک ګروپ یو پنځلس کسیزه ګډ پلاوی د اګست له نهه ویشتمې څخه تر سپتمبر دویمې پورې د پاکستان دوره وکړه ترڅو دا معلومه کړي چې پاکستان هغه څلور دیرش نکاتي پلان تر کومه حده عملي کړی دی. د کوم ژمنه چې د کال 2013 د جون په میاشت کې کړې وه. د آسیا پیسیفیک ګروپ په نامه د اف ای ټی اف سیمه ییزې ادارې د سپتمبر په دویمه په خپرو کړو معلوماتو کې وویل چې پاکستان د عمل څلور دیرش نکاتي پلان تر ډېره حده عملي کړی خو د ترهګرۍ د تمویل او ناقانونه پیسو د مخنیوي لپاره د یوولسو نړیوالو اهدافو څخه په لسو کې د ټیټي کچې کارکردګي ښودلې ده. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د اقتصادي چارو شنونکي او خبریال اکرام هوتی وویل چې د پاکستان او اف ای ټی اف ترمنځ ځینې معاملې هوارې شوې دي خو ځینې اوس هم داسې دي چې بحث او همکارۍ ته اړتیا لري. نوموړي زیاته کړه
دواړه خو د اکټي اف یو دا وځي کیپاسټي جوړه کوي چې تاسو هر منی لندرینګ نیوشه دویمه دا وځي کله منی لندرینګ راشي نو دا هغه نه پاتې انویسټیګیشن او فردر مانیټرینګ دا هغه پروزیکیوشن نو بیا د مستقبل کې د باغی باندې نظر ساتلو لپاره به تاسو یو میکانیزم جوړ ہے هغه میکانیزم هم موجود کړه هغه نه صرف دا دا چې کوم ایریا لا کورډ نه دا دا هغه د پاره با سر د دې په مسکه سمجھتا کی نو هغه کې دوه اړخه کې دي یا په پاکستان سمودې د پاره ود مانیټرینګ گری کې واچي یا با وداؤٹ مانیٹرنگ وائٹ کے پواچی ہو گئے کہ نمبر لری شی تو اگے کے با یو انڈر دی ٹیبل سے وعدہ کی جی
د نقن پیسو د سار پیرس میشت ادارے ایف اے ٹی ایف د کال 2013 په جون کې پاکستان خړ لستا چولې وو او اسلام آباد غوښتنه کړې وه چې تر هغه رې ته د پیسو برابرولو او تور پیسو د سپینولو د مخنیوي په لړ کې اقدامات وکړي. د اقتصادي او سیمې د چارو پوهان وایي چې په خړ لست کې د پاکستان د نوم شاملې دو سره کاروبار اغیزمن شوی دی او پاکستان د نړیوالو مالیاتي ادارو د بې باورۍ ښکار دی. په اسلام آباد کې د منځنۍ آسیا د سیمهیز همکارۍ د څېړنیز مرکز څېړنکار ډاکټر غلام سمد وایي چې که پاکستان تر اوږدې مودې په خړ لست کې پاتې شي نو د نړیوالو بندیزونو سره مخ کېدی شي.
اگر جی اس دا مین خبر پاکستان تو کلا چی ٹک شو تاسو کو لکھا دومر امپرومنٹ کرے دے تاسو چی کم دین پا منی لانڈرنگ کی اور پا فائنانسنگ ٹوریزم کی ہم امپرومنٹ کرے دے خود تاسو سزا گر اندی ورک کری یا جا گئی چی کم نیٹ ورکس تھی آگا تاسو نے ختم کری پا دا یولس پوائنٹ چی کم ریلیٹڈ دی ٹیرورزم سارا اور منی لانڈرنگ سارا پا دی کی چی کم دے دیل امپرومنٹ پکار دے لیکن مو مانے پابندے وغیرہ جو تجارت کا حوالے سارا لگی دے شی کہ پاکستان گری لسٹ کی تر دیر وقت پوری موجود پاتے شو.
د یادونه وردا چې 13 میاشت ای پی جی پاکستان د پیسو منځلو او د تروریزم د تمویل سره د مبارزې په اړه د ایف ای ٹی ایف پلس سلویختو تخنیکی سپارښتنو څخه په 38 کې موافق یا په پراخه کچا موافق بللې وو. خدای هم ویلی وو چې تر هغه با په اسلام آباد نظر ساتي تر کومه چې د پیسو د منځلو او تر هغه رې د تمویل پر ضد نور پرمختګ نوي شوي. د ایف ای ٹی ایف عمومي غونډه با د اکتوبر له 13 تر 22 په پیرس کې کیږي.
مشال لډیو ته وګرځئ تاسو د شاهین بنیر خبرونه اوریدل او وس رزو وبخي شاهین بنیر به تاسو لږ شب خبرونه وړاندې کوي خو تاسو دا غوي راپور واورید چې د پی ټی په پاړه باندې وس رزو دي ته چې د امریکا اعلان کړی چې د افغانستان د کنګل شوی 1 میلیارډ شتمنې لډلې 3.5 میلیارډ په سویس کې یو صندوق ته انتقالوي. د چارواکو په خبره دا پیسې طالبانو ته نه ورکول کیږي بلکې د افغانستان د خراب شوي اقتصاد پر بیرته ښه کولو لګول کیږي. امریکا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد د 1 میلیارډ ډالر شتمنې کنګل کړي. تفصیل له اسدالله لودی نورو.
نړیوالو اژانسونو د امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د افغانستان 3.5 میلیارډ کنګل شوی شتمنی به په سویس کې یو صندوق ته واستوي. له افغانستان سره د مرستې صندوق چې له څو غړو د جوړ یو بورډ لخوا مدیریت کیږي دا پیسې په ډیرو مهمو برخو لګوي. په راپورونو کې راغلي چې له دغه صندوقه به د افغانستان د برېښنا پورونه، نړیوالو بنسټونو ته د افغانستان پور، پراختیايي برخو کې د مرستو او د پیسو د چاپ لګښت ورکول کیږي. د امریکا د خزانه وزارت نن په یو اعلامیه کې ویل افغانستان سره د مرستو صندوق به د 3.5 میلیارډ ډالر د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره ساتي او د مشخصو اهدافو لپاره به یې لګوي. امریکایي چارواکو ویلي هیڅ یو روپۍ به د افغانستان بانک ته چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی ونه سپارل شي. رویټرز خبري اجانس هغه سند ترلاسه کړی چې د امریکا د خزانه وزارت مرستیال والي ادیمیو پکې ویلي تر هغو چې د دوی شرطونه ونه منل شي د افغانستان مرکزی بانک ته د پیسو لیږد ورته د منلو نه دی. د دې استدلال دا دی چې مرکزی بانک ته د دغو پیسو لیږدول د افغانستان د خلکو د ملاتړ د سرچینې په توګه له خطر سره مخامخې دی شي. د امریکا شرط دا دی چې افغانستان بانک د طالبانو له مدیریت او سیاسي لاسوهنو بهر شي او متخصص او هغه کسان د پکې وګمارل شي چې د پیسو سپینولو مخالف دي. وړاندې راغلی له افغانستان سره د مرستو له صندوقه به د افغانستان بشري بحران سره مرسته نه کیږي. په داسې حال کې چې ژمی پر رانږدې کېدو د ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د افغانستان د 40 میلیونه وګړو نیمایي برخه له شدیدې لوږې سره مخامخ ده. څه باندې یو کال شو چې امریکا د افغانستان میلیاردونه ډالره شتمني کنګل کړې ده. د همدې میلادي کال په فبروري میاشت کې د امریکا ولسمشر جو بایدن یو فرمان ورکړ چې له مخې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ نیمایي برخه د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو کورنیو او پاتې 3 میلیارد نورې د افغانانو بشري مرستو ته ځانګړې کړه. د امریکا ترڅنګ د افغانستان شاوخوا 2 میلیارد ډالر شتمنۍ په اروپا او د متحده عربي اماراتو په بانکونو کې هم کنګل ده. امریکایي چارواکو ویلي د دغو پیسو د څارنې په بورډ کې د امریکا او سویس د حکومتونو یو استازی او دغه راز د افغانستان د مالیه پخوانی وزیر انوارالحق احدی او د افغانستان بانک د عالي شورا پخوانی غړی ډاکټر شاه مهرابی شامل دی.
راپور موارد چې امریکا د افغانستان ځنې کنګل شوې شتمنۍ آزادوي. وخت شوې 12:00 بجې. له شاین بنوري د خبرونو لنډی زورو.
سلام شه دې وخت مهم خبرونه د خیبر پختونخوا په سواد کې ځایي خلکو په سیمه کې د بدامنۍ پر ضد احتجاج کړی او له حکومت د امنیت د یقیني کولو غوښتنه کړې ده. پرون د منګوري په نشاط چوک کې ځایي خلکو د احتجاجي مظاهرې لارې په سیمه کې پروانه بدامنۍ د خپلو اندېښنو څرګندونه وکړه او په انتظامی او امنیتي چارواکو غږ وکړ چې د وسلوالو مخه ونیسي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د قومي اسمبلی پاتو خالی شو څوکیو به ضمني انتخابات د اکتوبر په 14 ترسره کیږي. دا څوکۍ هغه وخت خالی پاتې شوې وې کله چې د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د جولای 14 د پاکستان تحریک انصاف د 11 غړیو استعفاګانې منظورې کړې. په دې کې نهه عمومي او 2 د ښځو لپاره ځانګړې څوکۍ شامل دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي دي چې په نړۍ کې د کووډ وبا د پای په مرحله کې ده. د سازمان مشر ټیډروس ادانوم غیبریوسس پرون د انټرنیټ له لارې یو متوادي کانفرنس ته وویل چې له دې وړاندې نړۍ هیڅکله د کووډ 19 وبا د پای ته رسولو لپاره په ښه حالت کې نه وه. نوموړي له هیوادونو غوښتل چې دغه وایرس پر وړاندې خپلې هڅې جاري وساتي چې له 6 میلیون څخه ډېر خلک یې وجلي. کینیډا په پاکستان کې د سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره د بشري مرستو په برخه کې د 25 میلیونه ډالرو اضافي پانګې اعلان کړې دي. د کینیډا حکومت په بیان کې ویلي دي چې کینیډایي حکومت په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي لپاره هم د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې ته د 6 میلیونه ډالرو ورکولو اعلان کړی دی. او د چین ولسمشر شی جین پینګ د کووډ وبا نه وروسته په خپل لومړي سفر قزاقستان ته رسیدلی.
بشار لډیو ته غوګستې شین بنری ته استا خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو د برتانیا د ملکې دویمې الیزابت د تدفین مراسم او د افغانستان په شمول د څو هیوادونو چارواکي ندی بلل شوی. په دې مراسمو کې چې د دوشنبه په ورځ په لندن کې ترسره کیږي د افغانستان ترڅنګ سوریه، میانمار، بلاروس، وینزویلا او روسیې ته بلنه نه ده ورکړل شوې. نور ټولو هغو هیوادونو ته چې برتانیا ورسره ډیپلوماټیکي اړیکې لري بل لیکونه استول شوې دي. تفصیل د اسمت سروان په دې راپور کې.
د طالبانو تر واک لاندې افغانستان، وینزویلا، بلاروس، سوریه او روسیې ته د برېټانیا د دوهمې الیزابت د خاورو ته سپارلو په مراسمو کې د ګډون بلنه نه ورکول کیږي. نورو ټولو هغه هیوادونو ته چې برېټانیا ورسره ډیپلوماټیک اړیکې لري بلنلیکونه ورستول شوي دي. برېټانیا له سوریه، وینزویلا سره ډیپلوماټیک اړیکې نه لري خو له روسیې او بلاروس سره یې لري. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له کابل هیڅ استازي ته بلنه په دې خاطر هم نه ده ورکول شوې چې برېټانیا د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژني. د دوهمه الیزابت د تدفین مراسم د دوشنبه په ماسپښین په لندن کې ترسره کیږي. دوهمه الیزابت په برېټانیا کې له اویا کله واکمنۍ وروسته د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ د سکاټلند په بلمورال کې د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه. د دې لمړني وروسته مشر زوی 43 کلن چارلس د برېټانیا پاچا سي. د دوهمه الیزابت د تدفین په مراسمو کې له شپږو هیوادونو غوښتل شوی چې هیڅ استازي ورونه لیږي او د ایران، نیکاراګوا او شمالي کوریا په شان هیوادونو ته ویل شوی چې خپل استازي ورلېګلای شي. خو د نورو هیوادونو مشران یا د مشرانو ځانګړي استازي د مراسمو ته بلل شوی دي. د مشترک المنافع یا کومن ویلت هیوادونو چې د برېټانیا پاچا یا ملکه د خپل هیوادونو مشر یا مشرمنی اجازه لري چې صدر اعظمان، ګورنر جنرالان، سفیران او تر لاسه پورې نور جګپوري چارواکي ورواستوي.
مشال لډوتا وګسې د ملکه الیزابت د د تدفین د مراسمو په اړه تاسو راپور اوریدو او بیا هم زه خپل خبره اصلاح کوم چې دغه راپور عصمت سروان نو برابر کړی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اردوونکو د خبر پښتونخوا صوبای اسمبلی د سکولونو د 30 زرو استادانو د نوکریانو مستقل کول لپاره بل منظور کړی دی. چارواکي وایي چې په دې کې با اډهاک بیس اخیستل شوی ل 12 گریڈ څخه تر 14 گریڈ پورې استادان شامل دي. ملخوا استادانو د حکومت د اقدام ستایل غوښتنه کوي چې باید عملی هم شي. دی وایي چې د ګرانۍ لوجې مشکلات زیات شوي دي او باید د نورو سرکاري ملازمینو په څیر ورته مراعات ورکړل شي. په تفصیل د نساجمل پر راپور کې
د خیبر پختونخوا د سکولونو استادانو د دوی د نوکریانو د مستقل کول لپاره د صوبای اسمبلی لخوا د قانوني مسوده منصورولو اقدام ستایلې دي. استادانو د خبره لاغرستو مشال ریډیو ته وکړه چې د خیبر پختونخوا د لمړنۍ او ثانوي زده کړو وزیر شارام خان ترکه د سپتمبر په 13 په خپل ټویټر ولیکل چې صوبای اسمبلی د صوبې د 30 زرو استادانو د نوکریانو د مستقل کولو قانوني مسوده منصور کړه. نوموړي زیاته کړې چې په دې کې د 12 گریډ نه تر 14 گریډ پورې استادان شامل دي. په دې اړه په خیبر پختونخوا کې د پرایمري سکولونو د استادانو د اتحادیې مشر عزیز الله خان د سپتمبر په 14 مشال ریډیو ته ویل چې د حکومت پر دې اقدام خوشاله دي خو باید دا زر تر زره عملي کړي.
موږ اول دا مطالبه را دي حکومت نه بار بار کړې چې تاسو استادان په دامره ښه طریقه سره برتی کوي او ټیسټ یو طریقه کار دی. نو بیا د اډهاک دا پالیسی چې کوم دا چې لکه یو لګول کوالیفایډ ټیچر راځي هغه یو ښه ټیسټ نه پس هغه کوالیفای کیږي او راځي او بیا هغه په سر باندې دا د اډهاک دا تور چې دی دا ځوړند دی نو دا هغه مطمئن کوي نه او هغه بیا ذهني تور باندې ټیچینګ ته او سبق خودلو ته هغه سه ټایم نه ورکي.
د خبر پښتونخوا د ځوان استادانو د اتحادی مشر عطا الرحمن د جون په 13 مشال ویډیو ته ویلي وو چې د 1903 او یایم کال د سرویسز د اصولونو لمخه یو سرکاري ملازم باید د تکرری له تاریخ نه مستقل کیږي. خو د نوموړي په وینا د خیبر پختونخوا حکومت په دې خبره عمل نه کوي. د جون په 19 په بنیګالا کې د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف د مشر عمران خان کورمخه ته ګڼو استادانو د دې لپاره احتجاجي پرلت پیل کړ چې نوکریانې پخې شي. خو وروسته ورته د حکومتي غړو لخوا باور ورکړل شو چې غوښتنې به منل کیږي نو ځکه دا پرلت ختم کړ. په سبب کې د یو سرکاري سکول استاد عمران خان بیا وایي چې دوی د خپل نوکریانو مستقل کول لپاره سو وارې احتجاجونه کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې د 2013 کال وروسته د برتی شو استادانو د غیر مستقل کېدو له وجې بعد دوی ته د نورو سرکاري ملازمینو په صرف مراعات نه ورکول کېده.
دغه دا چې د 2018 پورې چې کومونه دي کم ریکروټمنټ شو او پنمنټ شو هغه نه بعد چې کوم نیو ریکروټمنټ ایجوکیشن ډپارټمنټ سونه کېدل هغه کا ار یو کیډر والو هغه په کانټریکټ بیس کېدل. کانټریکټ بیس کې دا چې تاسو ته کوم کم سیول سرونټي او په شانتا ته سہولت درته نه ملایږي. مثلا سیلری کې هغه شان انکریمنټ چې کوم هغه اضافه کیږي هغه ملایږي سر ټرانسفر نه کیږي چټي هغه ستل د کښونو بلا پرابلم زی پر دغه زما دریم کال زه اوټ اف سټیشن زما کلی کې چې کوم دی ما سره 2 کیلومتر باندې سکول دی یک سیټ خالی دی پوهه ته ټرانسفر نشم کولای زه اعظم زه روزانه 25 کیلومتر ڈسٹینس کم دے آگا ٹریولنگ کم آؤ آؤٹ آف اسٹیشن بل تحصیل تزم اور پلا رہا کہ دری رکشے بدلے کم آؤ بلا پرابلم دی فیمیل سندا سے پرابلم دی دا ٹول آر سوچی کم دارا کلمنگا پکان ٹریک ونی منت دا پرابلم دو
دا لملنی او سانوی ستکڑو وزیر شارام خان ترکے دا ہم ویلی چی دا منظوری شوی قانونی مسویدی لمخبا پا کبائلی سے لوکی دا دوسرا ولسم کال رستو دا برتی شو استازانو نوکریانی هم پخوی پا دیڑا پا رکزو کی استاز شاکر اور اگزی مشال ریڈیو تویل چې په قبایلی سلو کې یو شمیر استادان د غیر مستقل کېدو له وجې له مالی مشکلاتو سره مخامخ وو. نوموړي زیاته کړه چې د تحریک انصاف ګوند حکومت د استادانو د برتیانو په قانون کې ډېر بدلونونه کړی دي چې دا له استادانو سره ناانصافي ده.
دین مخ کې مشرف دور کې هم دا سه شی وو هغه نه پښی کله بیا د پسوبه کې د ان پی حکومت راغلو هغه جسمه کانټریکټ ملزمین وو یا هغه شې داسې ملزمین چې وي پنشن یا ګریجویټي بنو نو هغه بیا مستقل بنیدونو باندې ان پی هغه بحال کو یعنی مستقل کو او بیا پی ټی آی حکومت چې څو مدینه په دې صوبه باندې حکومت کوي نو دوی بیا دا سه وو چې دوی مطلب مختلف ان ټی ایس کله ایټا او کله ایف ټی ایس کله مختلف د ټیسټونو اخستلو ادارې دي نو په ذریعہ سره بیا دیو نو ټیسټ اخستو نه کې کوم امیدواران چې کامیاب شوي نو بیا دیو کال کنټریکټ بیس باندې واخستو نو یو کال چې لا پوره شو بیا غنه پس پغه پرمننت کړی شو او ډېر کم بداسي شي وی چې را سوک پرمننت شي نه وی یا وستلی وی خو دا نږدې کلونو کې ډېر ټیم دا سلسله روانه و چې څومره چې ډېر مودې نه دا ټیچران یې خستي و نه دا کال نه پس مستقل شوی نه و
د استادانو د سرګندونو په اړه می د خیبر پختونخوا د لمړنیو او ثانوي زده کړو وزیر شارام خان ترکه سره سواری د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو په خیبر پختونخوا کې پارسي توګه د غستل شو استادانو د سازمان مشرانو سمو د وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې په خیبر پختونخوا کې لتیرو شاوخوا 15 کلونو راهیسي سلور شپېته سره استادان په سرکاري سکولونو کې اغستل شوی خو لا تر اوسه هم مستقل شوی نه دي د جون په 14 د خیبر پختونخوا د خزاني وزیر تیمور سلیم جګړه د بجټ وړاندې کولو په وخت اعلان کړی وو چې د ان ټي اس ټیسټ په ذریعہ د صوبې شاوخوا 8500 سره استادان د روان کال د جولای لومړۍ نیټې نه مستقل کوي
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
اردن کو د ډیر اسماعیل خان ګومل پونتونو بند کړل شوې دي تر دې مخکې د پونتونو وایس چانسلر ویلی چې د پاکستان زرک انصاف په ځای مخکخ الیمین ګنداپور ورته د لکې ورکوي چې له خپلې څوکۍ استعفا ورکړي دا په داسې حال کې دا چې له 13 ورځو راهیسې د یاد پونتونو زده کوونکي د خپلو غوښتنو لپاره په احتجاج دي مشر ډیو هڅه وکړه چې د الیمین ګنداپور او د پونتون وایس چانسلر پروفیسر ابتهار احمد سره پر دې خبرې وکړو خو هغه زموږ فون پورته نه کړل البته د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتي چارو سلاکار وای علي امین څه د خبره نه ده کړه د خپل حلقې د زده کوونکو مسلې راپورته کړي نور تفصیل په دې راپور کې
د ډیر اسماعیل خان د ګومل پونتون انتظامیه د نامعلوم وخت پورې پونتون تړلې دي د پونتون انتظامیه د سپتمبر په 14 په یو اعلامیه کې ویل چې په پر امن توګه د مسلې حلولو لپاره د کوششونو باوجود په روان حالت کې بهتري نه راتله نو ځکه یې د پونتون د بندولو پریکړه وکړه د براسال کې دا چې د پونتون زده کوونکي د خپل غوښتنو لپاره په احتجاج دي او له وایس چانسلر د استعفا غوښتنه کوي د پونتون ویاند راجا علمزیب د سپتمبر پر 14 مشالیدو ته همدومره وویل چې د دې مسلې شاد خبر پختونخوا د حکومتي ګوند پاکستان دریک انصاف د ځای مخکخ الیمین ګنداپور لاس دی د په خبره د پونتونو وایس چانسلر پروفیسر ابتخار احمد په دې اړه په 12 سپتمبر د خبر پختونخوا گورنر ته شکایتي خط هم لیکل دی موړی وایي ستا په وړاندې خط دی زه به تاته څه ووایم څه خوشته نو ځکه خو وایس چانسلر گورنر ته دغه خط لیکلی دی دغه خط به ستاسو په وړاندې وي
د ګومل پونتون وایس چانسلر لخوا گورنر ته لیکل شوی خط چې د پونتون ویاندې مشالې ډیو ته پخلی وکړ پکې راغلی دی چې نوموړی د وخت په پونتون دننه له خطر سره مخ دی علي امین ګنداپور ورته په واټس اپ دړکې ورکوي ورته وایي چې له څوکۍ استعفا ورکړي وایس چانسلر په خط کې وړاندې لیکي چې علي امین ګنداپور پر د تور پورې کړی چې د زده کوونکو له مستقبل سره لوبې کوي په ګومل پوهنتون کې د متحده طلبه محاذ مشر واصف خان کونډي چې له 13 ورځو راهیسې د نورو لسګونو زده کوونکو سره په احتجاج دی دا مني چې علي امین ګنداپور له دوی سره ملګری شوی خو نوموړی وایي دوی له 13 کلونو راهیسې د وایس چانسلر د مبینه درغلیو پر ضد وخت پر وخت احتجاجونه کړي واصف کونډي د سپتمبر په 14 مشال ډیو ته وویل چې هر کال پرې وایس چانسلر څه باندې 3% پورې فیسونه زیات کړي دغه راز دا وایي چې د پونتون د هیلت اینڈ لایف ساینس څانګه د لوړو زده کړو له کمیشن سره رجسټر نه ده چې له وجې د زده کوونکو مستقبل له خطر سره مخ دی
نور سر دا وختن دي سر دلته الایډ هیلت ساينس ډیپارټمنټ دي سر په هغه کې 3000 سټوډنټ پاته کیږي 3000 سټوډنټ سر اډمیشن اخیستل شوی دي او درې کال کیږي چې دا ډیپارټمنټ د ایچ ای سی سره رجسٹر نه دی وای سانسر یو پرایویټ کاروبار ځان ته جوړ کړی دی سر هغه نه بعد سر د سرکاري چې کوم هاسټل وو هغه پرایویټ
په ګومل پونتون کې د قبایلي زده کوونکو د سازمان مشر خالد خان وزیر په 14 سپتمبر مشالې ډوته ویل زده کوونکي ځکه په احتجاج مجبور شول چې انتظامیه ورڅخه غوښتنه کړې چې هر زده کوونکي دې د هاستل د بجلی لګښتونو لپاره 15,000 روپۍ اضافي ورکړي.
موږ د ګومل یونیورسيټي چې کومه انتظامیه ده کنه دا خلا چې کله موږ روچل شي او د سټوډنټ نه به حقوق بشغوري دوی د موږ باندې کله د شتګردۍ په یادونه درش کوي د ما خپل اډمیشن د دوی کله نه دی کنسل کړی ده.
بل خو بیا د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتي چارو سلاکار بیرستر محمد علي سیف وای چې د دوی د ګوند تاریخ انصاف غړي علي امین ګنداپور څه بده خبره نه ده کړې او یوازې د خپل حلقې د زده کوونکو مسلې راپورته کړي دي. بیرستر سیف په 11 سپتمبر مشالې ډو ویل چې په وایس چانسلر افتخار احمد د زده کوونکو لخوا د لګېدلو تورونو به پلټنې کوي او د زده کوونکو ځینې غوښتنې به منل کېږي چې دارنګ په دې اونۍ کې دننه پوهنتون بیرته د زده کړو پر مخ خلاص شي. د پوهنتون انتظامیه د زده کوونکو حکومتي چارواکو تورونه ردوي او وایي ټولې پریکړې یې له قانون سره سمې کړې دي. د پوهنتون ویان راجا علمزیب د سپتمبر پر 10 مشالې ډو ته ویلي وو په احتجاجونو کې هغه کسان ککړ دي چې په پوهنتون کې داخل نه دي او انتظامي چارو ته سیاسي رنګ ورکول غواړي. د ادارا زوی اصلا فیسونه په کمیدو دی او پر زده کوونکو هیڅ تشدد نه دی شوی خو متحده طلبه مهازوی د خپل حقونو لپاره مبارزه ته دوام ورکوي او غوښتنې یې نه منل کیږي. د پپی خبر کې د اعلی وزیر دفتر مختبه پرلت وهی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونۍ سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اردن کو مشال لډیو ته غوږستې اله د می مخ کې تاسو د ګومل پونتون د بندیدو په اړه راپور واورید. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. په بلوچستان کې د اوړو کاتي زیاته شوې ده چې له امله یې اوړه ګران شوي او په ډېرو ځایونو کې نه میندل کیږي. د دې په نتیجه کې زیاتره نن بایان د ډوډۍ وزن کم کړی چې له امله یې عادي خلک له مشکلاتو سره مخ دي. د دې پر ضد غنم مې د کولو ملونو والو هم د احتجاج په توګه د حکومت څخه د غنم نه اخیستلو پریکړه کړې ده. خو حکومت وایي د دغه ستونزې د هواري لپاره یې د پنجاب څخه 6,00,000 ګونو غنم رانیولې دي. نور تفصیل د مشرد خبریال ایوب تن راکوي.
په کوټ کې د خوراک د ادارې د چارواکو په وینا چې د دې یو لوی هیلات د سند او پنجاب سره د هغه لوی لارو بندشت دی کوم چې د سیلابو له امله ډېر پلان مات شوي او لوی سړکانې وړي دي. په دې ترڅ کې په کوټ کې د وړو د دکاندارانو د اتحادیې مشر خدای داد هغه او مشال ریډیو ته وویل چې کله دغه لارې خلاص شي نو بیا به دغه ستونزه مخ له هواره شي.
نو بعد د برانو مسله د ګرد لارې سره بندې شوې د دې د وجه رالی چې دا لارې سره خلاص شي مشکل نه دي سره څه بارانو چې صابونه سیلاب صابونه چار ځای راغلي دا مشکل جوړ شو. بس ان شاء الله په درې څلور ورځې په دا مسلې درد سره ختم شي.
بل خواته د کښتۍ لامل د وړو 40 کیلو تیلې د 2000 څخه نیول بیا تر 3,500 روپۍ پورې خرڅول کیږي. خو په ډیرو ځایو کې بیا خلک وایي چې هلته دوی نسی مندلای. په دې اړه به غوښ شو یو شارې ته
پاجدي هولا وخنو نسته خابه پیدا کیږي نو زه خپل سار کړل وم تقریبا پاس ملان ملان ټول راغوخته دلته پرچن په پرچن باندې باد وړو والا د کار ته یو ځین نه پیدا کیږي. بیا سی ډیر ګران دی یو پارسل دی غم نه وړ پارسل دی.
په دې ترڅ کې د نن بیان لخوا نه هواز په کوټ کې د ډوډۍ وزن د 300 ګرام څخه ود و نیم سو یا هم ود 200 ګرام ته راټیټ سوې دي او قیمت د 15 څخه بیا تر 150 روپۍ پورې اخستل کیږي. خو بیا هم ډیر نن بیان وایي چې د وړو د ګرانی لامل د ځینې تنرونه بند کړي دي.
وځه خدای غږ ضروري بده باندې کوچنی سوي د سولونه پیدا کی اول سي پیدا شم په 2000 روپي باندې ګوني را کوي. دغه باد ورته مده شیر صاحب سره رواني چلارونه د 25,000 روپي را کوي. موږ مسکران خلګي موږ سور سره
زمان عبدالرحمن موږ دغه احتجاج کوو ته نرونه بندوز موږ سره ظلم روان در یټونه نه را کوي. ریټونه پورته مختواره نه خوري لیبر ګران ده یو شی واره نه خوري ولود د توینه په 2000 روپي بوري چلی یو سلندر په ولس ولسم مغراوړو ما خپل وسنان وای بند کړی کوم وخت اکثر هغه ولاکې می چالو کړي وسن بند ده وړو اته شارټ نه پیدا کی یو جیم نه پیدا کی مدار یټو چې موږ وس وړو واخ موږ ته ور پی واره نه خوري
بل خواته د وړو مل مالکان وای چې حکومت هر میاس شپاره سلکه بوري غنم ودی ته ورکی زکه چې د دې څخه کلش غنم می نو بیا دوی ته نه وایي په تاوان پری وځي بلکې د دې څخه د قیمتو کچ هم نه راټیټیږي په دې اړه په کوټه کې د بلوچستان فلور مل مالکانو د اتحادیې یو غړي محمد شریف او مشالډو ته وویل چې دوی د حکومت له لوري د 3 لک بوري غنم ورکولو پریکړه مخلرت کړې ده
کچیر د فوډ ډپارټمنټ غنم نو کو ریلیز غنم یو ور نو کړو عوام ته د 40000 روپۍ په خلکو سره لاس کور سره یو بوري یو پارسل وړ بنو پیدا کی لہذا د حالت م جوړوي خلک اول د سیلاب سره ځپلې دي که تاسو چیرې د غنم ایشو نه کړئ که غنم ور نه کړئ خلک به ډیر بد بدل انسانی همدردی د پار فلور ملن ارتال نکوه
خود بلوچستان حکومت وای چې په اوس مهال کې د میکمه خوراک سره یوازې 3 لک بوري غنم ورسره دي او دوی ارم است کولای شي چې و ملانو ته شپې ته زره ګونې د میده کېدو لپاره ورکی او بلدا چې د بلوچستان حکومت په عجله توګه د پنجاب څخه 6.5 لک بوري غنم نور رانیولې دي په دې ترڅ کې د بلوچستان د خوراک د ادارې صوبایي وزیر زمرک خان اڅکزي د ستمبر په 14 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د دې غنمو د راتلو څخه به په مارکیټ کې د وړو بیا ډېر راټیټ شي
او خیر میل والا خو چې دی به موږ خپله خبره کوي نو دوی وایي چې دا غنم ورته دومره راکوي چې هغه زموږ کوم ضرورت وي او موږ یې غواړو او موږ یې کوو نو مال که چېرې زه دا غنم ورکړم نو دا د 15 ورځو غنم هم نه دي او دومره خبره دا ده او پنجاب وزیر اعلی سره ما خبره وکړله ما هغوی ته وویل چې موږ ته 6.5 لک بوري غنم چې دی موږ ته راکړي موږ به دا 15 میاشتې یا 6 میاشتې چې بل فصل راځي در وګ پر بګوزار او
ته بلوچستان د خوراک د میکمه د سکتر ایاز مندو خیل په وینا چې بلوچستان هر کال 1.5 کروڑ بوري غنم ته اړتیا لري خو تیر کال د حکومت د جینو ستونزو له امله د غنمو خریداري نا وخت وسوه چې له امله د مارکیټ څخه پنجاب خیبر پښتونخوا غنم پورته کړی وو د مشالې ډو سره په خبرو کې هغه زیاته کړه چې د بلوچستان نصیر آباد ډیویژن هر کال د 1 کروڑ ګونی څخه زیات غنم پیدا کوي او که پر وخت د خریداري سوي وای نو نن به په صوبه کې دا مشکل نه وای د چارواک پوینا چې په صوبه کې دا غوړسته د وړو کمشت رامنځته سو کله چې د پشکال د بارانو او سیلابو لامل پلان او لوی سړکان وبویوړو او د سند او پنجاب سره سره د خیبر پښتونخوا سره هم لوی کامي سړک اغیزمن سو په نتیجه کې د کوټ په ګډون د صوبې نور برخته د وړو او د غنمو رسد تر اغیز لاندې راغلی دی د غډول د پنجاب د حکومت لخوا د وړو بلوچستان ته دراوړو په لاره کې بندیزونو هم دا مشکل زیاد کړی دی
دا مشال ریډیو دا
اوردونکو د پیښور د قصابانو او د غوخو د دکاندارانو اتحادیه ادا کوي چې په چارو کې د چرمنی ناروغي لمپی سکن ډیزیز له امله خلک د غټي غوخې له خوړو ډډه کوي چې د دوی کاروبار یې خراب کړی دی دوی مشال ډیو ته وویل د تاوان له امله د غټي غوخې کاروبارجان دکانونه بندولو ته مجبور شوي دي حکومتي چارواکي مني چې په اولس کې د ویرې له امله د غوخې خوړو رجحان کم شوی خو داسې نه ده چې د کاروبارانو دکانونه بندېدو ته نږدې دي یا بند شوي دي د پېښور ضلع انتظامیه وایي چې د کمپاین له لارې په اولس کې آګاهي خپروي چې د لمپی سکن ناروغي په انساني صحت بد اثرات نه پرېباسي نور حال مجید بابر وړاندې کوي
د پېښور د قصابانو اتحادیه داوه کوي چې په اولس کې د لیمپی سکن ناروغۍ د ویرې له امله په سوونو د غوښو دوکانونه بند شوي دي د سپتمبر په 14 مشال لیریو سره په خبرو کې د پېښور ډیویژن د قصابانو او د غوښو خرڅولو د دوکانونو د اتحادیې جنرال سکرتر حاجي نظرګل وویل چې له کله نه په غواګانو کې د لیمپی سکن یا د سرمنې د غوټکېدو ناروغي خوره شوې ده په اولس کې د غوښو خوړو رجحان کم شوی دی چې له امله په سوونو دوکانونه بند شوي دي
په پېښور ډیویژن کې تقریبا دی وخت کې 1700 دوکانونه دي نو په 1700 کې به 200 دوکان کولوي باقي ټول خلک بس خراب تراب دي مطلب په خپل حساب کتاب باندې ګډ وډ نه پويږي چې څوک دا بالکل بند دي دا 1700 دوکان کې کم از کم یو دوکان کې 4-5 کسان خو کار کوي هیڅ هیلپري څه کاریګری چیپري څه مطلب سی څه سی سیل کیږي دا 50000 اوس دا 50000 50-40000 دا 2.5 لک روپے سیل وو 2-3 لک روپے سیل وو دې کې دا څه کسان شته دي چې هغه د ورځې 2 ساری لالي څوک دي دا څه چې لسه لالي نو لسه والا به 2.5-3 لک سیل وو
دو سارو بال ریڈی اتیا زرو نہ غرالو لسو زرو تا اچ کم دو لکو والا نہ غرالو دیشو زرو تا پنجو زرو
د قصابانو د اتحادی د مشر حاجی نظر گل په خبره د سارو نہ انسانانو تا د لیمپسکین د ناروغي د لګیدو افواگانو د غټي غوخي کاروباریانو تا تر ټولو زیات زیان رسولې ده د نوموړي په خبره د پیښور په نوتیه بازار صدر هشنګری ډکی نالبندی کیسخوانی حیات آباد یونیورسٹی روڈ چار سدہ روڈ او په افغان کالونی کې د غټو غوخو کاروباریان تر ټولو زیات اغیزمن شوی دي په دغه کې یو د پیښور د دریاب کالونی د غوخي دکاندار ارشدلی بیا وای چې د افغانانو د هغه کاروبار د 500 تر 80% پورې اغیزمن کړی دی
تقریبا 60% نوکری دا غټ اختر نرسو د دې نرسو خلک نوکری او زموږ په کاروبار هم تقریبا 50% اثر دی یاره ما به دوره 15-16 دانه الهاله
د خیبر پختونخوا د لایف سٹاک د ادارې مشر ډاکټر علم زیب د سپتمبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د شمیرو له مخه د زمشو زلو په ګډون په ټوله صوبه کې هر کال 55 لک غټ او واړه ساروی حلالیږي خدای و نه ویل چې د لیمپسکین د ناروغۍ له امله په صوبه کې د سارو د حلالولو په شمیره کې څومره کمښت راغلی ڈاکٹر علمزیب خان وہ ویل چپ پولیس کی داگاہ لپارا کمپینوں کڑی چی لیمپسکین ناروغی لاملہ د سارو وخی او شود نہ اغیزمن کیگی او انسانی صحت تا ہی زیان نہ رسوی خود سربن سیمی محمد شکیل د سپتمبر پہ 14م مشال ریو تو ویل چی دی کمپینوں باوجود د ہوی کورنے د وخو خوراک بند کڑے دے
گھٹا وخا میخے دا کدا وا دا ناغو ډیر ټایم ورته خلک پریښه ده مس اختر کې خلک خوړلې ده نږدې ورځو کې چام نه راوړې پی چې کوم دي هم خلک پریښې بازار نه لرو وي څوک مل پیک یوز کوي چې سره خپل خوا د خپل پی چې کوم سروي ټیک ته هغه استعمالې حکومت ورته ډیر دغه لګول مطلب روډز باندې بینرونه لګول چې را غوخه او پی تاسو استعمالولې شي او بیا هم خلک یې نه استعمالې
د پیښور په ضلعي انتظامیه کې د سارو د منډیانو د غوخو د نرخونو د څانګې ایډیشنل ډیپټي کمشنر کامران فرید د غوخو د دکانونو د بندېدو په اړه سونه ویل خو د مشال ریډیو د پښتنې په لیکل شوي ځواب کې نوموړي وویل چې ولس دا مهال د غوخو د خوړو نه ډډه کوي د نوموړي په خبره د پیښور د ضلعي انتظامیې لخوا کمپاین پیل شوی چې په کې ولس ته د لیمپسکین ناروغۍ له امله په انساني صحت د بدو اثراتو نه کېدو په اړه آگاهي ورکول کیږي
دا مشال ریډیو ده
اودن کو مشال لړیو ته غوګستی ل د می مخ کې تاسې د لمپی سکن ناروغي پاړه د مجد بابر راپور اوریدو اوس راځو یو بلې موضوع ته د لغمان ولایت قرغی ولسوالۍ اړوند چارباغ بازار ل څو لسیزو رئیس په زلوبو مشهور دی کله چې لنګهار او یا هم نور ولایتونو څخه ځوانان لغمان ته په چکر ورځي نو د چارباغ پر لار په دې خاطر واپسی کوي چې کورونو او دوستانو ته د سوغات په توګه زلوبو یوسي په جلال آباد کې زموږ خبریال د زلوبو په دکان ور پیښ شوی او دا راپور را لګل
لکه څنګه چې د کابل مڼې د مزار شریف خټکی د لوګر سنځلي د کندهار انار د ننګرهار نارنج او د لغمان سبزی مشهور ده تر څنګه د لغمان په قرغیو ولسوالۍ چارباغ بازار کې لسو لسیزو رئیسې زلوبۍ مشهورې دي د زلوبۍ پلورونکي وایي چې دا کسب ورته له غور نیکه پاتې دی او تر لري وطنونو پورې ترې خلک زلوبۍ وړي د زلوبۍ یو تن پلورونکی سید رحمان مشال راډیو ته وایي
چارباغ دلوی چې مشهور دی په دې خاطر مشهور دی چې نسبت د خارات ته کوم دلوی کیږي هغه ګلکو استعمالي شګرین استعمالي دې کې موږ نور ذایقه اچو دلاشي او هغه سره د دې خون برابرېږي همو خصوص هم شکر الحمدلله خپل پلار دی او دا دلوی چې دا ډیر بهر بهر حوادو ته دی لکه امام خپل یادف تر عربستان پورې دتر دی
د عمرګل پنوم یو تن ځایی اوسیدونکی وایي چې دوی هم هر سهار او مازیګر له چایو سره زلوبۍ خوري او لری لری ځایونو هم خلک چارباغ ته د زلوبۍ لپاره ورځي
زمونږ د چارباغ د سیمې ډېر یو مشهور او نامتو جلبۍ دي ډېر ځایونو پورې تللي دي او ډېر خلک هڅه کوي چې لغمان ته راشي
او د دې جلبۍ په سره شي نه جلبۍ خو ته ساهو کې ډېری دي په خوره پوری تر باز باز دې نه پوری هم خلک راځي سار چې کین زمونږ هم داده او د ماځیګر د چا وسرم هم د جلبۍ او د مټه نه خجور استعمالو
د زلوبۍ دې دکان ته وخت نه وخت ځوانان په قطار ولاړ وي او د کړایي ګرم زلوبۍ ته انتظار باسي یو تنځوان چې له خپلو ملګرو سره له ننګراره لغمان ته په چکر ورغلی و مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
مکرم خان هم د ننګرهار اوسیدونکي دلته کرغیو ته راغلي یو چارباغ زروبۍ چکر ته چې کله مونږ راشو لغمان طرف ته نو د چارباغ زروبۍ ډېرې مشهورې دي نو همدې نه یو څه د کور دپاره او ملګرو دپاره اخلو بیا کور ته وړو ډېر ښه خوند او ذایقه لري خوند یې اخلو
په چارباغ بازار کې څو ځایه د زروبیو کړیان لګېدلي او تر څنګ یې له سوجي وړو څخه جوړې کتلمی چې په افغانستان کې د کجورو په نوم یادیږي هم تازه په تازه خیږي او د زلوبیو سره یو ځای خلک خپلو کورونو ته د سوغات په توګه وړي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماښام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.